حالا هم با همکارم احمد تکل باشید. تکل صاحب خوش آمدید.
در از یادت مننه کوم فروخ صاحب قدر من اوریدون کو تاسو سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړی او ساته خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. د خبرونه د شم د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. د دې مجلې په نوې غاڼه کې به د نورو ادبي او فرهنګي مطالبو ترڅنګ د پښتو ادب د یو نه هېرېدونکو استاد زیور الدین زیور یادونه وکړو چې خدمات او آثار یې د هېرېدو نه دي.
د ډاکټر صاحب د وفات نه وروسته د هغه خو ډېر آثار پاتې شو. یو تعداد آثار چې وو هغه خو د ده په ژوند کې مونږ کوشش کوو چې هغه آثار چاپ شي. اول خو د پانتون درسي کتابونه دي چې د بیسیدنر په شکل چاپ شي، ادبپوهنې اصطلاحي قابوس او داسې نور مسایل ادبیات و تاریخ درې جلدو کې.
خو له راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د نوماندانو د معیارونو نیمګړتیاوې د دې باعث شوي دي چې دوی د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو وړاندیز وکړي. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سره ټکی د ننګرهار قومي مشر او د ولسی جرګې نومان حاجی حیات خان پرون په یو انتحاري حمله کې ووژل شو. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د برتانیا د حکومت لخوا د راټولو شویو مرستو هرکلی کړی او په تاجکستان کې پر یو شمیر بهرنیو اتباعو د حملې پړه داعش ډلې منلې ده. بشپړ خبرونه. د ننګرهار قومي مشر او د ولسی جرګې نومان حاجی حیات خان پرون دوشنبه په یو برید کې ووژل شو. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼي رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې نوموړی پرون مازدیګر د روداتو ولسوالۍ په کابل کمپ سیمه کې په یو موټر بم حمله کې له خپلو دریو ساتونکو سره چې خپلوان یې هم وو په نښه شو.
د خپل درې نورو ملګرو کورنۍ غړو سره چې دوی ساتونکي وه او یو موټر چلوونکی وو دا شهیدان شوي دي او د هغه زوی ساتي ټپي دی.
پر حاجی حیات خان د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ولسمشر اشرف غنی او د ملي امنیت د سلاکار دفترونو په جلا جلا اعلامیو کې دا برید غندلی او د حیات خان د کورنۍ له غړو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي چې د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې 1200 کسان په افغانستان کې دننه بې ځایه شوي دي. د ادارې په خپل 19 راپور کې لیکلي چې له دې سره د 2013 کال له پایله په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو خلکو شمیر 1,18,000 ته ورسید. راپور زیاتوي چې تر ټولو زیات د بې ځایه شوي په تخار، کندوز، جوزجان، فاریاب او سرپل که د امنیو لکبله ثبت شوی دی. راپور هم در از د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمیشنری UNHCR په حواله لیکي چې د تیرې اونۍ په اوږدو کې څه باندې 21 زره افغانان له پاکستان او ایران خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د خوړو نړیوال سازمان WFP د افغانستان له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د برتانیا د حکومت لخوا د مرستو هرکلی کوي. WFP پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د برتانیا حکومت په افغانستان کې د وچکالۍ له مصیبت ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره 10 میلیونه پاوند راټول کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې دا مرستې به په 15 ولایتونو کې ډېرو زیانمنو کورنیو ته د لومړنیو اړتیاو او خوراکي موادو په رسولو کې مرسته وکړي. افغانستان دا محل سخت وچکالی سره مخامخ دی چې له 42 ولایتونو څخه تقریبا 40 ولایتونه ځپلی دي. د امریکا ولسمشر وایي د ایران له مشرتابه سره هر وخت او پرته له قید و شرط خبرو ته تیار دی. ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې د ایتالیا له صدراعظم جوزپی کونتی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې دی له ایرانیانو سره لیدو کتو ته چمتو دی که هغوی وغواړي. ټرمپ زیاته کړه چې د مذاکراتو لپاره هیڅ مخکینی شرط نه لري. د ایران چارواکو له دې مخکې په وار وار له امریکا سره د خبرو اترو وړاندیزونه رد کړي دي. د سوریې حکومتي ځواکونو په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې د لومړي ځل لپاره د اسرایلو پولو ته نږدې سیمې تر ولکې لاندې راوستې دي. په سوریه کې د جګړې څارونکو او دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال له ټولې دې سیمې وتلي دي. دوی وایي دغو عملیاتو شپږ اونۍ وخت ونیو. وسلوالو یاغیانو په 2011 کال کې د ولسمشر بشار اسد پر ضد د اعتراضونو له پیل وروسته د ګولان څوکو ته نږدې سیمې نیولې وې. په سوریه کې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ټولنې ویلي چې وسلوالو یاغیانو د دوشنبې په ورځ د سوریې په جنوب لویدیځ کې د رموکسیمه کنټرول للاسا ورکړ. په تاجکستان کې پر یو شمیر بهرنیو ادباو د برید پړه داعش ډلې منلې ده. دې ډلې د اعماق په نوم په خپله ویبپاڼه کې د دې حملې مسؤلیت منلی. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې د امریکا سفارت وایي چې یو شمیر تاجکستاني وګړو د یکشنبې په ورځ اوو بهرنیو ادباو ته مرګ ژوبله واړوله. د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې تاجک وګړو اوه بایسکل سپاره بهرنیان لومړی په موټر وهلي او بیا یې د چړو ګزارونه پرې کړي دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په تړاو لږ تر لږه درې کسان وژلي او یو مشکوک کس نیولی. دا پیښه د دوشنبې ښار د جنوب په 1.5 کیلومترۍ کې په ختلان سیمه کې شوې ده. په پیښه کې دوه امریکایان، یو هالنډی او یو سویسی وګړی وژل شوي دي او درې تنه ټپیان دي چې یو پکې فرانسوی دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په دوام کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د نوماندانو د معیارونو نیمګړتیاوې د دې باعث شوي چې دا کمیسیون د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو وړاندیز وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي که د مهمو دولتي ادارو جوړه کمیټه د دوی وړاندیز ومني او پریکړه وکړي، نو د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به له ټاکلې مودې څلور میاشتې ورسته ترسره شي. د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د میزان 28مه نیټه په پام کې نیول شوې ده. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان په ډیرو ولسوالیو کې د کافي نوماندانو نشتوالی، په تیره بیا د ښځینه نوماندانو کموالی د دې سبب سو چې د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره معیارونه پوره نسي، او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو انتخاباتو د ځنډیدو وړاندیز وکړي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون د 104 مادې له مخې اړوندې کمیټې ته وړاندیز سوی چې د ولسوالیو شوراګانو د ځنډ په اړه پریکړه وکړي. په دې کمیټه کې د امنیت شورا غړي، د ملي شورا د دواړو جرګو مشران، لوی ترنولی قاضي القضات او د اساسي قانون د څار کمیسیون مشر غړیتوب لري. دوی د قانون له مخې صلاحیت لري چې په بیړنیو حالاتو کې تر څلورو میاشتو پورې انتخاباتو وځنډوي. دا معلومه نه ده چې دغه کمیټه به تر څه وخته پورې په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي، خو ښاغلی هاشمی پر هغو عواملو غږیږي چې ولې په اکثر ولسوالیو کې د ولسوالیو شوراګانو معیارونه پوره نه سول.
دوی مسله چې هغه قانون کې دولسم سم سند معیار ګرځېدلی و، پکې داسې منطقه کې چې دولسم سم د سړیانو دپاره هم سخت دی، په دا اطراف کې بیا خو د زنانو دپاره خو دا بیخي ډېر مشکل دی چې د دولسم سم سند ولري. بل ناامني یو بل سبب و. بل دغه مونږ تاسې جامعه سنتي یو جامعه ده چې ښځې دغسې انتخابي چوکیانو ته راتلې ډېر سخت کېږي. بل متاسفانه چې دغه حقوق د دوی ډېر وضاحت پیدا نه کړو په شروع کې چې د دوی صلاحیتونه واضح وي، د دوی هغه قانون یا هغه طرزالعمل چې ورته ایجاب کړو چې باید اوسېږي درلودلی وی، مخکې نه تشویق شوی وی، او دا غونډو باندې که څه مخکې شوی وی شاید دغه مشکل مخ ته نه وی راغلی.
تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو لپاره د نامعلومو امتیازاتو او صلاحیتونو په اړه او هم په دې لیست کې د ښځو د کموالي له کبله اندېښنه ښودلې وه. ښاغلی هاشمی د دې پوښتنې په ځواب کې چې څه تضمین سته چې د نورو څلورو میاشتو په موده کې به یادې ستونزې هوارې او معیارونه به پوره سي، داسې وویل.
رئیس صاحب دولت هدایت ورکړی چې د دې دغه طرزالعمل او غلایحي چې د دوی دغه وظایف او صلاحیتونه مشخص کړي، هغه هم د آماده کېدلو په حال کې دي. نو زه فکر کوم چې هغه مستخترین شرطی چې د دولسم سم سند معیار دی هغې باندې هم شاید حکومت فکر وکړي، او موږ به هم دغه موضوع د حکومت سره مشوره کړو چې که دغه کې د حد اقل د ښځو کاندیدانو دپاره لږ نرمي راوړي. فکر کوم که دغه مسایل لږ اسانه او لږ روښانه شي، موږ به ولرو کافي اندازه کاندیدان چې دغه چوکیدارانو دپاره رقابت وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په څه باندې 160 ولسوالیو کې د ولسوالۍ شوراګانو لپاره حتی یوه ښځینه نماینده نسته. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات له 2014 کال راهیسې د بېلابېلو عواملو له کبله ځنډېدلې دي. له دې سره نړیوالې ټولنې په وار وار پر افغانستان ټینګار کړی چې انتخابات پر خپل وخت ترسره کړي. د میزان 28 نېټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره ټاکل شوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د نوماندانو د معیارونو نیمګړتیاوې د دې باعث شوې دي چې دوی د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو وړاندیز وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلعلم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې په اړه لیکلي چې له افغان امنیتي ځواکونو غواړي له کم نفوسو سیمو دي ووځي. د ورځپاڼې په وینا د دغه اقدام هدف په لیرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو ژغورل دی چې له هغه ځایه په وتو سره دوی د کابل او نورو ښارونو پر امنیت تمرکز کولای سي. نیویارک ټایمز لیکلي چې د امریکا د دغه پلان له مخې د کابل ترڅنګ باید ډیر امنیت د کندهار، کندوز، مزار شریف او جلال آباد ونیول سي. د ورځپاڼې په استدلال اوس دا پریکړه په افغان حکومت پورې تړاو لري چې آیا غواړي افغان امنیتي ځواکونه په دغو سیمو کې پاتې سي او کنه. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي چې له افغان قومندانانو څخه یو شمېر یې د امریکا له دې پریکړې سره مخالفت لري او په دې اړه اندېښنه لري چې د لیرې پرتو سیمو اوسېدونکي به سخت دریځو ته تسلیم سي. د هلمند د ولایتي شورا د یو غړي محمد کریم اتل له قوله لیکل سوي چې وایي په هغو سیمو کې خلک یوازې پرېښودل چې حرمت یې پر ځای نه وي له بشري حقونو سرغړونه ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د افغانستان له 401 ولسوالیو څخه 209 یې په بشپړه توګه د دولت تر کنټرول لاندې دي او 950 یې د طالبانو په لاس کې دي او په 119 ولسوالیو کې جګړه روانه ده. ورځپاڼې د یوه متقاعد امریکایي جنرال پاول انتون له قوله لیکلي چې له سخت دریځو څخه د لیرې پرتو سیمو د ازادولو لپاره اقدامات جدي بحران رامنځته کولای سي ځکه ډېر زیان خلکو ته اوړي. د ښاغلي ایتون په وینا اوس وخت را رسیدلی چې ټول په افغانستان کې د یوې سیاسي نتیجې شاهدان وي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د افغانستان هوایي ځواک وده کوي هغومره د جګړې پر مهال د دغه ځواک په اړه پوښتنې راپورته کیږي. مقاله لیکي افغان پیلوټانو د روان کال په لومړیو کې په کندوز کې پر یوه میدان په هوایي عملیاتو کې ګڼ شمېر کسان وژل. افغان چارواکو ویلي د کندوز په دشتیارچي کې د اپریل د 2 نیټې په حملو کې طالب مشران په نښه شوي، خو مقاله لیکلي چې حقیقت تر دې زیات کړکېچن دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هغه راپور ته اشاره کوي چې له مخې په هغه بمباری کې کوچنیان هم وژل سوي وو. د مقالې په وینا دا پیښه د یوې اندېښمنوونکې ستونزې په توګه په داسې حال کې رامنځته سوي چې د امریکا لخوا د افغان هوایي ځواک د روزنې 2 کاله پوره کیږي، خو په داسې حال کې چې د هوایي بمباریو له کبله د ملکیانو تلفات مخ پر ډېرېدو دي، امریکا اړ شوي چې پر افغان هوایي ځواک فشار راوړي چې په ملکي تلفاتو کې باید کمی راسي. مقاله یادونه کوي چې د امریکا لخوا افغان هوایي ځواک ته له ورکړل سویو بلیک هاک هلیکوپترو څخه 10 یې د روزنې لپاره کاریږي او د هغو بلیک هاک هلیکوپترو شمیر چې افغانستان ته د روان کال تر پای ورکول کیږي 26 ته رسیږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مزدیګر تر او و ورځې د اونۍ خبريږي. د مزدیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مزدیګر له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار